درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا اوتن بایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټیټوالي ژوره اندیشنه څرګنده کړه. وی ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کابل د کتاب فیستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغې وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایوال پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړي دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب خپرندویو ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فیستیوال چې پرون پرانستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندیښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنرۍ په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، چې دا چاره د افغانستان لمخي څخه کمزوري زیر بناوي او کوربټولنې تر سختي شار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولی فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي، چې د وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د استلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا بې اسناد دي. له پرون د شنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی اس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته ورسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. خو ورسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2,000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی اس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د استلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونی دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که روسیه په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر حقوقي وادونو به سختې تعرفې ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ترامپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسلیک کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاو چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پرې کوي. ترامپ دا هم وویل کچېری ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیا او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکړې کړي سل سلنه ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې شایي په راتلونکو 500 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 1500 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبه په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 1500 ناروغانو د وژلو تور لګیدلې چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې وو. تورن ډاکټر چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ام په نوم یاد شوی د بدنیتۍ او شمو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستي وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشي دوا او د عضلاتو شلوونکي درمل ورکړي، هغه هم پرته له دې چې ناروغان پرې خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېرې قربانیان چې عمرونه د 25 او 40 نوي کلونو ترمنځ په خپل کورونو کې مړ شوي دي. سارانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له عملې دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د سا بندېدو له امله مړ شوي دي. تاسو زموږ له ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې او چاوی له ایران دراستانه شوی افغانانو له شپته سلنی ډیری کورنۍ دي. له ایران راستانه شوی کډوال د پد چلن شکایت کوي.
اډیر پد وضعیت کولو ته جاسوس په من باندې یادول چې د اسرائیل ته جاسوسي کوي. په ځینې نن بیانو کې اورته ویل شوی چې افغانانو ته بډوډۍ نه ورکوي.
د ایران حکومت وایي د افغان کډوالو د ستنولو پروسه یې له ننګونو سره مخامخ ده. د افغانستان د اکثر ولسوالیو اوسیدونکي وایي له امبولانسونو بې برخې دي.
ډېر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت ته ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای. د شخصي موټر نه استفاده کوم.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال په نسبت ښه شوې ده. د دې خونو یو چارواکی دلیل وایي.
د لټونو دا چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړو او مشکلات ډېر ټول بنادر بندو او افغانانو هم نغښتل چې د پاکستان د مالی مواخلي
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیې ته د جګړې د بس کولو لپاره د امریکا د ولسمشر د 500 ورځنی خبرداري جزئیات ترکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې له ایران د راستنو شویو افغانانو له شپته سلنې ډیری کورنۍ دي. د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې له ایران د راستنیدونکو افغانانو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی چې یوازې د جولای له لومړۍ تر 15 منټې کابو یو سلو وش پیته زر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هغه چې په دې وروستیو کې له ایران خپل هیواد ته ستنې شوې وي دوی په ایران کې له نامناسب چلن سره مخامخ شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په ایران کې د سیاسي کړکیچونو زیاتېدل او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې منفي لیدلوري د دې لامل سوای چې د افغانانو دراستنېدو په شمیر کې به ساري زیاتوالی راسي او دراستنېدونکو په ترکیب کې هم بدلون راوستای دی. اوچا د جولای په 14مه د دوشنبه په ورځ په راپور کې وویل چې له ایران دراستنې سویو له شپته سرنې ډېری کورنۍ دي. په داسې حال کې چې مخکې دا راستنېدونکي ډېری یوازې مجرد نارینه و. په راپور کې زیاته شوی چې یوازې د جولای په لومړیو 15 ورځو کې شاوخوا 1,500 کسان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د اوچا په ټکو په 2015 کال کې د ستنه سویو افغانانو ټول ټال شمیر د جولای تر 15مې پورې 1.1 میلیون کسانو ته رسیږي چې له دې ډلې 908,000 له ایران او 214,000 له پاکستان ستانه شوي دي. اوچا وایي ډیری دغه ستانه سوي په خورا زیانمنونکي حالت کې دي او په اصلي سیمو یا نویو میشت ځایونو کې د ځوان کولو لپاره بې بیړنی بشری ملاتړ تارتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر خبرداري ورکړی چې دا راستنیدونکي لوړان دي پر ځنګالو کوربه ټولنو فشار راوستي، سیمه ایز خدمات او بازارونه یې لستونزو سره مخ کړي او محدودو سرچینو ته د لاسرسي په اړه د ټولنیزو کړکیچونو خطرونه یې زیات کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې له ایران راستنې سوي وایي په هغه هیواد کې له نامناسب چلند سره مخ سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره له ایران راستون سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ډېر بد وضعیت کولو د جاسوس په نوم باندې بهیې یادول چې داسو اسرائیل ته جاسوسي کوئ. په ځینې نانبیانو کې او ورته ویل شوي چې افغانانو ته به ډوډۍ نه ورکوئ، همداسې دغه ځینې دوکانونو ته ویل شوي چې وشه پې نه خرڅوئ، حتی چې ولس هم ته کرکه کوله، حتی په اردوګاو کې دومره غټه بېزتي چې ګزار کنځلې هغه بدې ردي. نو زه خپله د ثانی شاهد یم، نو دې دومره کورونو والا دغه فامیلي دومره ځورولي دي، ډېر انتهایي ځورولي دي.
ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جولای په 9 ویلي و هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان ستانه سوي د سختو او لسپکوي ټاک شرایطو لزغمل وروسته خالي لاس او په ناهیلي روحي افغانستان ته رسیدلي او د نیونو پر مهال له خپلو کورنیو جلا سوي، نغدې پیسې او وسایل لوټ سوي او په بندخونو کې له ناسم چلند سره مخ سوي و. یو این ایچ سی آر زیاته کړی چې دوی د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو، روغتي خدمات، د څښاک اوبه، د حفظل صحي وسایلو او د کورنیو د بیا یو ځای کېدو پروګرامونو د ملاتړ لپاره نغدې مرستې ویشي، خو خبرداری ورکړی چې د نړیوالې ټولنې له بیړنۍ مرستې پرته سلګونه زره راستنېدونکي ممکن بې ملاتړ پاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ استازي عرفات جمال د جولای په 11 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې روان میلادي کال له 1.6 میلیون ډیر افغانان له پاکستان او ایران راستنه سوي چې د نوموړي په خبره له دې ډلې 1.3 میلیون له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي.
د ایران د کار همکاري او ټولنیز هوساینې وزارت ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید مالک حسیني پرون په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو د تابعیت ستونزو ته په اشاره وویل ډیری افغان کډوال د خپل هیواد د اسنادو نن لرلو له امله د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
له ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورت شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولی وویل چې طالبان راستانه شوی کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وای ماته ویل چې تذکره د چرته ده، ما ورته ویل چې هغه مې په کور کې پریخي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللم. بیا یې زما د خروجی پانه ولید چې ایران را تر کړی و او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتل چې تذکری نه لرلې، ډېری پښتنې ترې وکړه چې د کوم ځای است او دوه درې ساعته یې سر کړو. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو 30 کلونو رئیسی په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې 4 اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي 4 اولادونه مې تذکیري نه لري، دوی په ایران کې پیدا شوي دي، اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کیږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکاري او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبري کانفرنس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. یو شمیر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې لامنیتي اړخه اقدام دی، خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمیر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رسیدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسیدو وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو تر څنګ د سرپناه، خوړو، روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تر اوسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بي ساري ډول زیاته شوې. تیره جمعه د جولای 11مه د اسلامي همکاري او سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایران 450,000 ډیر افغانان رسانه شوي. د سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډیرې ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په بولو کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان تر نیمایی په زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو ولسوالیو ولایتونو او حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال په مهال له مشکلاتو سره مخامخ وي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان تر مرګ رسیږي. روغتیا پالان هم دا ستونزه تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیایي اسانتیاو له مهمو او ان له ژوند ژغورونکو وسایلو بولي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا جرمسره ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه غبرګوني ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا غبرګوني ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادعا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
وزه دسترس امبولانس مون خیلی کم بود، یک گرزون دیگه دو سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک دا امبولانس پا برخه که لردی رو زیاد استون دو سرمخیو امبولانس تا هیس لسرسه نلرو. گرزیوان که چی واز یا امبولانس ده هاگه هیچ تر ناروغان رسیدی. زما مرمن چې امیدوار او کله چې درد پر آغه مغختل چی کلینیک تایی بوزو امبولانس خود لری او نو بیا مو لیکلی یو موټر ونیو پیسې مو ورکړي روغتیایي مرکز ته بيول چې په لار کې دوه غبرګوني ماشومان وزېګیدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو گاونډي میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزېګوه، خو د ډېرې وینې ځای کې دوه وروسته کلینیک ته لرسیدو مخکې مړه شوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بیلابیلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت له ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای، د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته وړو. په لمه د شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې وو لاړما ولسوالۍ ته مې مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته د ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکز ته یوسو. په دې کې حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لاره پرته ولسوالۍ ده، او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. او هم چې نن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډیر کمزوری دی، کله زمونږ بیماران دغه شي مونږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک ته امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بیا په اسانه خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر داسې سیمو باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر ګلدک نه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینچې لس ګینچې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په وې کې هیڅ رقم وسایل نه.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل،
شهر با ولسوالی ها، نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستند.
ښار او وطن نږدې ولسوالی از د پرتلې ور نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بیلابیلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل.
دا ډېره سخته ده، ډېری وخت داسې کیږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تیریږي، او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامه وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د نو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي، او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز سویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندر ازادي راډیو ته وویل،
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره سوی، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس له یوې خوا خولارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې د امبولانسونو هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکز لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي، هغه څه چې خلک یې کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوی چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاشتې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسي تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بل هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده. د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې ستونزې لا هم شته. دا پر اساس حال کې چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې. خو نو موري وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټون د دې چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادر بندو او افغانانو هم نو غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخر کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه. همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وی په تازه میوو باندې هغه هم اوسه پورې جګي دي. ترانزیت ستونزې هم شته. اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 980 میلیونه ډالرو ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو پارزخ صادرات او 212 میلیونه ډالرو پارزخ واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80 تر 90 سلنه کم شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله ویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې وي، سه کال ستونزې لږ زره کمې شوي دي. دا یو ستونزې ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشي دا ونه ځل ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستان سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتو راهیسې الحمدلله ښه شوی دی. چې داغه مین وجه دا ده چې بعضی پروجیکټ افغانستان ته راغلي دي او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوی دي چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د اعتبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندېښنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولای شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 رئیس تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو لامل لارې تړل شوی چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19مه د پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخ کړي او شمنې کړي و چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوي رامنځته کړي. خوله دې سفر مخ کې دروان کال په فبروري میاش کې د تورخم پوله د پاکستان لوري په یو اڑخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې لنه وشتورزنی بند وروسته د دواړو لوريو د قومي مشانو سوداګرو په هڅو بیرته خلاص شو. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 تر 3:00 لا ازادي راډیو واوري.
د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته ستکړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړې دي. نن سره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلي. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او ستکړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فرده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، داسې قابلیت کې ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مزده کړې کړې دي د خونځي او پاراته وایست. خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او ستانه وي که نارینه او ستانه پکې و؟
ډیره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسول دي. زبر رشته هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د دې زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زبر هم داسې ولایت و چون ډیری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې د ښځو درلودل دی یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال رقم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د همغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه هم حجاب و، اکثر خوند به دا شنه چادرې کولی، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر سې خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی دوه باندې به حجاب کوه نه به چادرې کوه. نو په دغه طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه.
د کورنۍ ور پړرته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونې پریګ دی یلته درس وای، لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غوښتلې چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لورانو ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېر حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و، چې اجازه ته ډېر حد نه ورکوله خپل زنانه طبقه و ناسته د لارسي او اکثر د سخوندې هم موږ لرل چې په پټه باندې د فامیلون سدې مکتب ویل او ډېر د سخوندې هم لرل چې د پلرون تشویقول د خورونو د خوا د خوند د خوا د خپل مکتب ویل نو فرق لري خو ډېر کزه درته ما فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوند موږ په د تحصیل طالب نه لګاس دي برخې وي او په ډېر رنج سره ودی کولې به هم د کړې ډېر په سختي به ویل په پټه توګه یا انداز نور تر کې به دي کارولې ته ډېر حد پر اجازه نه و
ستاسو ملاتړ څوک په کور کې خپل دې ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و ستملاتړ کوي چې ذکر وکړي
بلې زما مورجانه شکه چې ژوندۍ ده تر اوسه نه پوري که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړ یې ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دی خوښې ده تکړه وي نه وي
نه خو که د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما یې تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دوکې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چې دا د خاص شوخه علاقې څخه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنی که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې بیا پانتون مو دولتي وویلې کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې مو ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي موویل ده او بیا چې ما شخصي قابلیت کې ویل ده مې قندار ولادت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قابلیت کې شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځه موویل مالتا کنه زبول کې
نه قندار ولادت کې قابلیت څنګه ویل ده او زبول کې ساينس نه فارغ یم ساينس په پښتو نه
د پانتونو وزیت زبول ولادت کې څنګه ده
فعلا
خو خلک چې کله درس ولغه وخت کې څنګه وو
خو چې فعلاً خو ټول خبره چې په پدې ډول د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکم اما خبره کیږي ډېرې خوند چې شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چې فکر مکړای وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خوونه چې به درسونه به ویلې کله دې دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل د اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر و شوزو ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدای چې ډیر مشکل و بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل و د فامیل لپاره مشکل و چې ته اجازه نه ورکواله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اې دوله سم دی ویلي نو دا شي مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مور کلارس تا ملاتړی وو
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او مقف کې ما اسما مورجان او دوم کتم کې پلارجان امام لاتړی دي
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه فخا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دی ولې نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساينس څنګه مې وویلې کله چې له ساينس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیو دا مې شو بله چې زه مثال واده وکم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغه څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس دوکتې ته مور کړ بیا ما قابلیت څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم کاغار بخښوي زه دا اېدا مور کوم دوام ورکوم
که د پختن ډیره شخصي نه وي و ادم په خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته ډیره هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمای ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کامیابه وي کنه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل هم د مرکز ما د خوښ هم د فامیل په خوښ هم یې هم
درس پر واچ پړه ویروس د نه پښتنه وکم په زابل کې په ټوله کې انجونې څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ماته جون کړه دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې سواد لري با سواد وي سواد خوشوي غوي ته ډیر حد پر اجازه ورکوي خپل لورانه خويند ته چوغي خپل تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوده په خپل کچې په تل نور هم ډیر سوي دی چې په لور په توسمو کې زموږ خويند دا حق او اجازه نه لري چوغي خپل خوشو باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپل خوشو باندې تر ډیر حد پورې غوي چې برینه کاغان دي او یا په بدل کې دی خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوری په سیمو کې فلور زاینه کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دی دا کار وکي دی د پاره شرماوار خبره ده دی د پاره یو تانادار خبره ده دی د پاره تانه او پیغور دی دی د رسم او فرهنګ ورواز په ټکر کې دی دا خبر راز دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنځلې باندې تاسو ول وره اخلي او دالک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مروج پړې ته وایي
که زه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قربان خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیات یا ملورونه پر پنځلکه شپارلکه ولاکه افغانی باندې رسیږي او دو سره سره باندې خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم بکور کوي هم زه نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط هم دغه ولور اخلي که پنځو یعنی د دې هغه کم ټیټول ورچې د هغه پنځلکه زبل ولایت
بیا د انجلی پلان د پیسې چې په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بنجلی د بیرته تلاور ته پخلي کورور ته پکې څور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډېر حد پورې دا تلا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي او ځین د سکورنۍ هم ساده چې بیرته د غدنجلي کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي مثال کتلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته ویل چې کوم ورچ دی د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی چې کور اوس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګل کړو خو ډېر زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې وي دومره پوره کی
بلې اول تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براست د نجونو فامیل تخپل نجونې کان چې دي عمرونه ډیر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غاړي ودونه وکي اول دا یو تاثیر منفی چې دی په انجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه دی د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانان په مخ باندې نو که ولور په اوسه کې هم دومره جوګ سي او کارونه هم دغسې کم سي نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړ دی هم په نجونو کې باندې هم په نارینه باندې هلکانو باندې
او پتا خو یې ولور نه اخیستی خپل دی ولور
یعنی زه به یې قدر ته وایم ما ویل شکر پلارجان می دیم یو به بس واده کاسته یا و کاسته یا زبره حرکت کوم خبر ته کوم باندې درلکه اندغه خسته دی ول وره خسته درلکه فانی په ماګه کې ماګه مخفل پلاس کې چې مزو ما غن کې وکم انی حرکت خبر راسی پام دوی کې سرا سرا پلارجان میرا تر سرا کا څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په لږ اماغه می خسته دي
د سیم امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویګی انجلی ولک سره خوښ وي بخپل کې پنجلی پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلی میړه کړه قدر نه لري
رښتیام داس خبر استادی داس موزګان استادی خدام فرق کوي انده سم نو سوال چې دایم بټول هم د سنجونه چې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیات وي اخي وي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دی قدر وي او هم د یو څه استادی او ته ډېر پوری نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق ویل که څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی هم داس انسانان کې فرق دی فامیلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق دی داس فامیلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داس فامیلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګه پیسې اخیستي وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نسم ویلی نس ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري او چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستي هغه به نه لري
اشپزی پړه ته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مزدا د کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او دته فاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا در توښم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج د پخېږي په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه قورمه چې ده دغه د دې هغه ډېر رواجی غذا ګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې هر من مستیاو کې د دوی دا غذا خام خاوي دا غذا نه وي بس دی ماغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ماغه واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسي پسې مې کې نور د سيت ډیر خيسته دي چې نور ولایتونه کې نه وي یا کې دې شي ډیر کم وي
عدالي خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا یا ډیر شدغه لري سبزی لري مثال که سبزیجات قدر توایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړل کې څه هم بنر ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچا خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator ستادي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړئ چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډیر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته چون ما پانتون کې استادې کوله او شفقانه کې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وټس و مثال موږ خپل وظیفې د لاس ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي به تاسو دې بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول به تاسو دې وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ترتیا لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر هغه پورې زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی، چون فاینلاین توګه یا خو ډېری خوندي سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، مثال موبایل یا نت او دا مثال دی دوی سره آشنایي نه لري، یا دوی ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېره حده پورې ستا دی، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو لکم زنه را پایل کړو، دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې ترلاسه کوي؟
ما چې مخکې یادونه وکړه لکه مخکې چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبله کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم، زه کوم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی. له هغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل یو د کورس پرسته هم تر ډېر حده پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بیرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، او ښه ده ګټه ښه ده، چون که چیرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه وي، اقتصاد خراب ده، یا ډېرې خوندې، یعنې که چیرې زه دا وایم که چیرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلې، موږ به ګټه څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټه پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی وو، تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکې کوو، خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وشي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولای شي؟ همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده، کولای شي دوی هم وکړي که نه؟
بلې، او بلې، او زما ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې، دوی هم کولی سي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال که دوی ښه خیاطیان وي، خیاطي وکړي، یا که دوی کوم صنایع دستي زده وي، کلاسیک کارونه زده وي، کولی سي هماغه پر مخ ووځي، یا دوی مالداری کولی سي، کولی سي هماغه پر مخ ووځي، آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې، چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خرید او فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت، دوی کولی سي له ډېر کم څنه شروع کړي.
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم، هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی، دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش وکړي او ورځ وکړي، یعنې مطلب مې دا دی چې نا امیده کېږي دي نه، هر ورځ ډېر کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي، نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري. که چېرې دوی غواړه چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړه چې پرمختګ پرمختګ وکړي او څه زده کړي او څه لاسته راوړي. دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي. نامیده کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نامیده نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چیرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډیر زیاته مننه کورودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه. او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډیره مننه فردا جانې، تاسو او ټول همکاران ډیره مننه چې ماته وخت راکړې. زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو واز نو اوریدې. ډیره زیاته مننه. مننه. خیر اوسې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. Oh,
You will look good.